د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم تاسو په دې غړی کې چې د مشال ریډیو خبری سات ته هرکلی وایم. له دولسو څخه تر یوې بجې په دې خبرونه کې درته بیلابیل رپورټونه لرو. په دې کې په بډبیره کې د بجلی په ګریډ سټیشن برید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا کابل کې د پاکستان سفیر وروغوښتو او نور ډیر ګڼ رپورټونه هم راسره په دې غړی کې شته دي. خو اول به له منوشا څخه د دې وخت تازه خبرونه واورو.
اول د خبرونو سرټکی د پیښور په سانکي بډه بیرسیمه کې په یو ګریډ سټیشن وسلوال برید کې وو کسان وژل شوي دي. افغان حکومت د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د ډیورنډ کرښې سره د یو اړخیز فعالیتونه ودروي. او په برما کې یو جماعت کې د اور لګیدلو په ترڅ کې دیارلس ماشومان وژل شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. بیګا د شپې نه وخته د پیښور په سنگ کې د بډبيري په شیخ محمد اوسی مکه نه معلومه وسلوالو د بجلی په یو ګریډ سټیشن برید کړی چې پکې و کسان وژل شوی او سلور نور لا درکه شوی دي. نن سهار د پولیسو د استخباراتي سنگ یو چارواکي مشال ریډیو ته د پیښې په اړه ویل. په دې ګریډ سټیشن اول راکټي بریدونه وشول او دا غي نه پس وسلوالو په دې مرکز کې د نن چاودنې وکړي. د چارواکي زیاتوي د دې مرکز د یو کارکونکو یو یو پولیسي هلکار مړ په ګریډ کې د نن مندل شوی او د دې ګریډ نور دریو کارکونکو او دوا او پولیسوالو مړي د شیخ محمدو په پټو کې مندل شوې دي. د دې نه علاوه د مرکز سلور تنه کارکونکو نور لا درکه شوې هم دي چې په اړه فکر کوي وسلوالو د ځان سره بيولې دي. تر دې دمه لا هم وسلوالې ډلې کومې وسلوالې ډلې د پیخه په غاړه نه راخسته. پاکستان د افغانستان حکومت د هغه الزام په اړه چې پکې ویل دي پاکستانی پوځیان د ډیورن پولې په وګدو کې تعمیراتي کارونه کوي وایي. نن با په دې اړه خپل خبرګون د یو خبر پاڼې د لاري وخایي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغخته وو او هغه ته احتجاج کړی وو چې پاکستانی پوځیان د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ سره نږدې د ډیورن کرخه په وګدو خپل تعمیراتي کارونه دي ودروي. په دې کتنه کې افغان چارواکو د پاکستان له خاورې په کونل دراکټونو د وشت لوپاړه هم اندېښنه خوندري ده. خو نن د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان اعزاز چیما مشال ریډیو ته ویل
صرف الزامات لګول را خو خبر نه جوړیږي کنه چې دوی صرف الزام ولګوي او بس کار وشو. مونږ خو د ډیری مودې راهسه دا خبره کوو چې دوانو ملکونو لا په ګډه سره کار کول پکار دي او د مسلو حل ورلا راوستل پکار دي او د لپاره لارې هم موجود دي. به هر حال پرون چې جاوید لودین کوم بیان ورکړی دی نو په دغه با زمنګ لخوا هم نن څه وخت خبر پاڼه جاري کړی شي.
د یادونه وړ ده چې د ورستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. د پیښور په وزیر اعلی هاوس کې پرون د امنامان د صورت حال او روان انتخاباتو په اړه د اعلی پای یو غونډه وشوه چې مشري د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز خان کوله. د وزیر اعلی هاوس نه پرون ناوخته جاری شوی یو خبر پاڼه وایي په دې غونډه کې د داخله او قبایلي چارو نگران صوبایي وزیر فیاض تورو، چیف سیکرټري غلام دستګیر اختر او د صوبې د پولیسو د مشر اکبر خان هوتی په شمول یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون وکړ. نگران وزیر اعلی د پولیسو چارواکو ته امر وکړ چې د ولسی خلکو تر څنګ د په انتخاباتو کې برخه اخیستونکو د ټولو امیدوارانو حفاظت یقیني کړي او هغه امیدواران چې د غواخ سره مخ دي د هغوی د حفاظت لپاره د په خاص توګه ګامونه پورته کړي چې دا راز پرم نو شفاف انتخابات لپاره ماحول برابر کړي شي. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې د خزو لپاره مخصوص د دوه شتو او قامي اسمبلی کې د اته چوکیو لپاره بیلابیلو سیاسي ګوندونو یو سل اته ویش نمونه صوبایي الیکشن کمیشن ته استولی دي. په دې کې تر ټولو ډیر نمونه جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او پاکستان تحریک انصاف لیږلي دي. د صوبایي الیکشن کمیشن یو چارواکي سهیل احمد بیګا مشال ریډیو ته ویلي صوبایي اسمبلی کې د خزو د مخصوص سیټونو لپاره ټول 299 د نامزدګۍ کاغذونه داخل کړی شوې دي چې پکې یو سل اته ویش د پاټو لخوا ورکړل شوې دي. د نوموړي په وینا د عام انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې کې به بیا هر سیاسي ګوند ته د خزو په مخصوص چوکیو کې د ګټل شو سیټونو په تناسب خپل برخه ورکول شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د برما چارواکی وای په هیواد کې نن یو جمعات کې د اور لګیدل په نتیجه کې 14 ماشومان وجل شوې دي. دا جمعات چې پکې 15 یا یتیمان اوسېدل د ګرمولو لپاره پکې د لګیدل یو هیټر نه اور خور شوې ده. د اور ضد ادارې د اور لمبې مړې کړې دي. خو د فرانس خبری ایجنسی AFP خبر ورکوي چې په دغه موخه قاریدلي خلک راوند شول او د پولیسو نه یې د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د یوې کمیټې چې پکې د مسلمانانو ځایي مشران هم شامل وي د جوړولو غوښتنه وکړه. برما چې ورته میانمار هم ویل کېږي پکې وخت په وخت د بود مت مذهب د پیروکارو مسلمانانو ترمنځ د تشدد پیښې راوړاندې شوي چې په سلګونو کسان پکې وجل شوي دي. یو امریکایي چارواکي پرون ویلي د ګوانتانامو بې په جیل کې نه هدیش قیدیانو د نه خوړلو یا بوک هړتال کړی دی. خو د جیل نور قیدیان وایي د هړتال کوونکو شمیره د دې نه زیاته ده. د اسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخه یو سعودي نژاد قیدی شاکر عامر خپل وکیل ته ویلي چې یو سل ډیر شو کسانو په بند کې د ساتلو خلاف د احتجاج په توګه د خوراک نه انکار کړی دی. بل خو نیویا ټایمز ورسپاړه د وکیلانو د خولې وایي دوی ته خپلو موکلانو ویلي ګڼ شمېر هغه قیدیانو چې تورونه پرې نشتا د هفتو راهیسې د خوړلو نه انکار کړی دی. او بل خبر دا چې نن د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په خپل یو شایع کړي تقریر کې جنوبي کوریا او امریکا سره د کلکېچنو حالاتو په اړه تناو پر ځای د خپل هیواد د اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړي دي. نوموړي ویلي د شمالي کوریا ایټمي پروګرام د هیواد په اقتصادي توګه مرسته کوي. کیم په امریکا هم دا تور لګولې چې هیواد یې د وسلو مقابلې ته راکاږي. دا وینا په داسې حال کې راوړاندې شوې چې څو ورځې وړاندې کیم جون اون د جنوبي کوریا او امریکا ګډ پوځي مشقونو ته په کتو سره ویلی وو هیواد د جنوبی کوریا سره د جنگ په حالت کې دی. بلخوا پرون وایټ هاوس ویلی وو د شمالي کوریا لخوا د جاریحانه بیانونو باوجود امریکا د دغه هیواد لخوا کوم لوی پوځي حرکت په نظر ناراضي.
خبرونه مول منور شاه څخه ورده لرو دونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتون ترڅنګ درته دا ریپورتون لرو. د خبر پختونخوا په بډبیر کې په یو گریډ سټیشن شوی برید کې ګڼ خلک مړه او ژوبل شوي دي. افغان حکومت وایي پاکستان د سرحدي سیمو کې پوځي تعمیراتي کارونه بند کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي په دې اړه باندې خپل دریځ واضح کړي مګر افغانان دې الزامونه نه لګي.
خالی الزام څه ته نه بات بنتی نه جی آپ نے خالی الزام لگا دیا اور ہو گیا کام.
د خبر جلسه لتیرا څخه په زرګونه نور کسان بیکور شوې دي. یو بیکور شوې کس وای
پنځوش په تکور اخلای به وچی وکوټه باندې به ګولې ولوي دا ور به وخت او ټول کلی به موشومون او خزه او زنانه خو دې ځون تر وخل نوري شای خدای کډ بیان جوړ کپڑے چا ځون تر خاص کړي.
تورخم پولیس سره نږدې میشته ځینې افغان ماشومان هر ورځ د پولی اغړه یو سکول ته د سبق لپاره ورځي خو خوشاله نه دي.
پاکستان سکول کې په څلورم کلاس کې اردو پښتو انګلیش راته وای استادان څه خاص کوشش نه کوي راځه.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم درته لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو زموږ خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو .com اوریدل شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د خبر پښتونخوا په بډبیر کې د شیخ محمدو په سیمه کې د بجلی په یو گریډ سټیشن برید کې خوش او کسان وژل شوي او ځینې نور لا هم لا دره کړي. پر پیښه واپډا کارکونکو د احتجاج په توګه نن د کاربندیز او مظاهره اعلان هم کړي. په دې اړه زموږ همکار غلام غوث نور تفصیل راکړي.
پولیس وای بیګا د شپې په بډبیرا شیخ محمدو کې په گریډ سټیشن د وسلوالو په برید کې و کسان وجل شوی دي او سلور نور بيدرک دي او ګومان کیږي چې دغه کسان وسلوالو د ځان سره تختول دي. په دې لړ کې د بډبیری تنه محرر عبدالبصیر مشال ریډیو ته وویل او د دې برید په لړ کې د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو په شیخ محمدو کې د راکټو د لارې برید ترسره کړو او بیا وروستو د گریډ سټیشن ودانۍ ته هم ورننه وتل او د گریډ سټیشن کنټرول روم ته یې ډېر سخت زیان ورسولو. د پولیسو د سپیشل برانچ چارواکي وایي چې په دې پیښه کې یو پولیس والا او یو د واپډې ملازم تیره شپه ووژل شو او د دوو پولیسو او درې واپډه اهلکارو مړی نن سهار د شیخ محمدو په پټو کې وموندل شو. او دغه رنګ د نامعلومه وسلوالو په دې برید کې د مړو شمیره وو ته ورسېده. د واب د ملازمینو په دې پیښه ډېر سخت غبرګون ښودلی دی او نن یې د دې پیښې په لړ کې په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. په دې لړ کې د واب ډا د اتحادیې ویان علی ګوهر مشال ریډیو ته وویل تر دې دمه د دې برید پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هر ورځ نه غنټې اوریدل شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې چې د مشال ریډیو ویب سټ ته هلته هم خبرې کی. افغان حکومت وایي د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د پاکستانی پوځ لخوا ځینې تعمیراتي کارونه شوي چې زر تر زره یې باید ودري. دې لړ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر هم ورغوښته او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه باندې نن یوه خبر پاڼه خبره کوي او زیاتوي چې افغان حکومت دې د الزامونو لګولو ډډه وکړي. احمد الله یې نور تفصیل لري.
پاکستان ویلی دی چې افغانستان د الزاماتو لګولو نه ډډه وکړي او د مسلو د حل لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي. د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودري تیر ورځ د افغانستان نائب خارجه وزیر جاوید لودین د بیان پترس کې مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان مخکې هم ویلی دی او بیا هم وایي چې افغانستان د صرف الزامات نه لګوي ځکه چې د دې الزاماتو له وجې مسلې حل کیږي نه بلکې ورله په کار دي چې په ګډه سره د دې مسلې حل راوباسي. اعزاز احمد چودري زیاته کړه
صرف الزامات لگول را خو خبر نه جوړیږي کنه چې دوی صرف الزام ولګوي او بس کار وشو. مونږ خو د ډیری مودې راهسه دا خبره کوو چې دوانو ملکونو لا په ګډه سره کار کول پکار دي او د مسلو حل ورلا راوستل پکار دي او د لپاره لارې هم موجود دي. به هر حال پرون چې جاوید لودین کوم بیان ورکړی دی نو په دغه به زمنګ لخوا هم نن څو وخت خبر پاڼه جاری کړی شي.
یاد دی وی چې 13 ورځ د افغانستان نائب خارجه وزیر جاوید لودین په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق سره خبرو پر مهال ویلی وو چې د ننګرهار ولایت گوشتی ولسوالۍ ته نږدې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې پاکستانی فوجیان تعمیراتي کارونه پیل کړي دي. پاکستان دولت باید دغه ټول فعالیتونه چې د ټولو منل شوو نړیوالو قوانینو په ضد دي نو د افغانستان دولت لپاره د نه منلو وړ دي نو باید چې زر تر زره یې ودروي. نوموړي دا هم وویل چې د افغانستان کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان لخوا د راکټ او توپخانی بریدونه هم ترسره کیږي او کدا بریدونه همدا ډول جاری وو نو پر راتلونکو کې د دوانو هیوادونو په موجودو اړیکو منفی اغیز غورځولی شي. دا د هم یاد وی چې د پاکستان لخوا هم څو واردات تورونه لګولې شوې دي چې د پولې بل غاړې نه د پاکستان په مختلفو سیمو حمله کیږي نو باید افغان حکومت د دې حمله مخنیوي وکړي. خبريال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې دوانو ملکونو ترمنځ د اشخړه په یو بل د الزاماتو لګولو د لارې نه بلکې مذاکراتو د لارې هواري دي.
دوی خپل یو دواړه خیزه فورم شته چې د دې سګلی وی په هغه فورم باندې دغه حل کی خو دواړه غاړې د میډیا نه کار اخلي او چې کله دی یو بل سره اختلافات وي نو داغه د لارې دی جاغه یو بل باندې زموږ لګي نو هغه سره غته لوکات نور زیات خراب شي. د افغانستان دا خبره زما پر نظر باندې صحیح ده کده چې کله د دې نه دا هغه په وینا د دې کیږي نو پاکستان په لټنیو کې کی آیا واقعي دا هغه دا خبره صحیح ده که غلطه ده نو په زیر دی چې په یو بل باندې نو لګي دې کینی او یو بل سره د خبرو د لارې په مخلصانه توګه باندې د خپلې مسلې حل کی.
طاهر خان زیاته کړه چې په 2014 کال کې بعد افغانستان نه خارجي عسكر اوزي او د دې خارجي عسكرو د وټلو نه وړاندې په افغانستان کې کده امن موافقه و نشو نو کېدې شي چې په افغانستان کې یو واری بیا خانه جنگي شروع شي او دغه خانه جنگي نه باندې صرف افغانستان متاثر کیږي بلکې د هغې نیغ په نیغه اثرات به په پاکستان هم وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا او تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د خبر ایجنسی لتیرا څخه غلطه د جګړو به هم نوې لوجې په زورګونو خلک به کور شوې او دا سلسله لا هم روانه ده. د چارواکو په وینا د نو شمیرو تر مخه لزره کسانو تازه خپل کورونه پریخې دي. دا به کور شوې خلک وایي چې ګڼ مشکلات لري نو حکومت دې ورسره زر تر زره مرسته وکړي. زموږ همکار په رپورټ لري.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې د حکومت پلاوا وسلوال ډلې انصار الاسلام او تحریکی طالبان پاکستان وسلوالو ترمنځ د نښتو له کبله په زرګونو خلکو خپل کورونه پریښي دي. د یوې شمېرې تر مخه په تازه پیښو کې دغو سیمو نه قریبا لس زره کورنۍ د ناامنیو له کبله بې کوره شول. د خیبر او رګزو او کرم ایجنسی د موسسو له لارې راوتلي دغه کورنۍ د ملک په بندوبستي سیمو کې اوس د کډوالۍ ژوند تېروي. په دې کې یو شمېر کورنۍ په کرم ایجنسی کې هم اوسېږي. د تیرا له میدان نه یو بې کوره شوي کس ظاهر شاه ابریدي مشال لډیو ته وویل چې په ډېره مشکل یې دلته ځانونه راورسولو.
چپل بٹ دخال کو نہ پوتی ری پیشو کا نہ بل کارڈ بشترا پوتی ری ہر شے بس پوتے شوی ری صرف خلکو سرون اور پلاسٹڑی ری
پکور ایمرجنسی کی متاثرین دو مرستی لا پارا د نیو درانی پناما یو کیمپ ہم جوڑ شوی دے خو زیاترا کڈوال خپل خپلوانو او یا پکرای کورونو کی وسیگی. د تیرا سیمی کڈوال وای چې دوی په سختو مشکلاتو کې وخت روی. د میدان سیمی تراب خان د حکومت څخه اوغتل چې دوی سره د زر تر زره مرسته وکړي شي.
بل دویم چې کله موږ د کور نه وروته موږ د غوښتل د خپل د وغوښي او کپړه نه خاطر موږ دمر شایم نه ایرو وړي موږ راځي تم راځه نو شوی ور ډیر غدو پریشونی دو د راشن مشن ملې ته هي ضرورت اي
لته را میدانه به کور شو خلکو سره مرسته کول په اړه مو چې پسیمه کې د قبایلی سیمو لپاره د افاتونو د نظم اداره یا اف ډی ام ال مش چارواکه مجاهد علي سره خبره وکړي نو مشال لډیو ته ویل چې حکومت سره وسایل کمې وو خو بیا هم په ابتدایي وختونو کې نو دولتي ادارو له خوا دوی سره مرسته شوی ده.
موږ کوم ریسورسز دي دومره نشته چې موږ فوري یو اقدام وکړو. انټرنیشنل کمیونټی ته یو ان ادارو ته ریکوست وشولو ترو اف ڈی ایم اے مختلف میٹنگونه په هاور اسلام آباد سره نیو شول زمونږ کوم ہے رفیع سے ڈی جی سے ته اسلام آباد مو بقاعدہ دوتا رجسٹریشن شروع کړو. دا ورځ میاشتې 29 تاریخ نه بقاعدہ آئی ڈی پی کیمپ صادق کې او ان شاء الله
دوی سره به اوس بقاعده مرسته کیږي. واضح دی چې په تیرا میدان کې لمودینه د حکومت پلاوه وسلواله ډله انصار الاسلام د لشکر الاسلام وسلواله ډله پر ضد ولاړه ده. خو د سو وخت نه اوس د تحریکی طالبان پاکستان وسلوالو هم د انصار الاسلام پر خلاف جګړه پیل کړې ده. د خیبر ایجنسی په باړه کې هم لا 1300 کلونو نه د پاکستان فوج د لشکر اسلام وسلواله ډله پر ضد جنگیږي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسا 2 بجې حجرا په 3:30 بجې سروي په 4:30 بجې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو کولی شئ دغه خبرونه نن له مشال ریډیو څخه واورئ. په پاکستان کې به په راتلونکو دریو اونیو کې انتخاباتي کمپاین رسمن پیل شي. اوس هم په مختلفو ځایونو کې د سیاسي ګوندونو غړي او مشران جلسې کوي. خو د ټول ملک په پرتله په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او کراچۍ کې امنیتي حالات ښه نه دي. هلته وسلوالو طالبانو هم ویلي چې سیکولر ګوندونه به په نښه کوي. په دې صورت کې د انتخاباتي کمپاین امنیت ذمواري د چا ده؟ همداراز د سیکولر ګوندونو غړي په نخښه کولو سره به آیا د هیواد انتخابي عمل اغیزمن نشي او نتیجې به د ولس د غوښتنو برعکس را نشي او که څنګه؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب د پامیر ساحل په دې رپورټ کې ورو.
د تیر یکشنبه یا اتوار پر ورځ د پښتونخوا بنو په نیمه قبایلي سیمې جانخیلو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي عدنان وزیر پر قافلې هغه وخت بمي حمله وشوه چې دی د یوې جلسې لپاره روانو. لدې علاوه هم په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل او پیپلز ګوندونو د غړو پر جلسو او غونډو حمله شوې دي. همدارس په کراچۍ کې هم د سیاسي تاوتریخوالي په نتیجه کې د یادو ګوندونو په ګډون پر ام کیو ام حمله شوې دي. هلته وسلوالو طالبانو هم ویل دي چې دا ګوندونه به انتخاباتي کمپین ته نه پرېږدي او حمله به ورباندې کوي. د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره مې خبرې وکړې او له هغوی مې پوښتنه وکړه چې په نامنې کې به انتخاباتي کمپین څنګه پر مخ وړي. په پېښور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې عمومي سیکرټر اقبال ظفر جګړه وایي که خطر وي هم نو دوی به کمپین کوي. دوی ویل طالبانو دوی ته ګواښ نه دی کړی بلکې دای ویلي ول چې نواز شریف دی د سولې خبرو لپاره ضامن شي.
قائد میر نواز شریف صاحب الله په فضل سره یو دسې خدای والا جرات او دغه ور کړی دی چې هغه وایي زما ایمان مضبوط دی او یقین مې په الله تعالی دی. مرګ او ژوند چې دی دا د هغه لاس کې دی. خدای فضل دی موږ ته داسې تھریټس نه دي راغلي هغې د طرف نه چې دغه لړکې دی دا
په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی صوبایي مرستیال مشر او د مالی کمیټې غړي عمران شهزاد مشال راډیو ته ویل د تحریک انصاف ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی انتخاباتو ته ولاړ دی. دوی ویل طالبانو دوی ته ګواښ نه دی کړی. عمران شہزاد میں پختنه وکړه چې د دوی پر ګوند تور دی چې د دوی دریض د طالبانو دریض ته ورتواله لري نو ځکه خو دوی ته خطر نه دی مخامخ. دی وایي د دوی او د طالبانو نظر جدا دی. عمران شہزاد وویل دوی او طالبان یوازې په یو ځای کې هم نظر دي او هغه دا دی چې دوی دواړه غواړي چې پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد د ده په وینا له امریکایي جګړې ووځي.
طالبان موقف کې خوبصورتي او د آسمان فرق دی. طالبان غواړي انقلاب رول غواړي تبدیلی رول غواړي بولټ په زور باندې او پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه بلټ باندې دوستي یو موقف زمونږ چې کوم پاکستان تحریک انصاف طالبان مونږ سره کانفلیکټ نه لري
خود عوامی نیشنل ګوند صوبائی مشر افراسیاب خټک وایي دوی د وسلوالو له خطر سره مخامخ دي.
په 2007 کې چې کله انتخابات شو نو هغه وخت هم موږ لپاره کمپین اسان نه و. ډېر خطرې وې که تاسو یاد شي زموږ وګړو هم دي شو په کلیف ځایونو کې په نظر ما یو جلسه چې وکړې خبرې ما کولې او یې 14 شروع او ډېر کسان پکې شریان شو. زموږ پارټي نوی پارټي نه ده. دا پښتنو ته معلومه ده د دې قرباني ورته معلومه دي د دې جدوجهد مبارزه ورته معلومه ده او د دې شهیدان وکړي د خلکو سره پوری پټي جنګ خوښه ده. خو د وطن جنګ وکړي چې دا وطن به دهشتګردي کوي تباهي ته وځي سکولونه به تباه کېږي جوماتونه به تباه کېږي جنازو ته به چاودنې کېږي او کله ته به امن وي.
لا افراسیاب خټکه می پښتنه وکړه چې بیا به د انتخاباتي کمپین امنیت ورته څوک ساتي. دای وای په دې اړه به ژر رسمن د پاکستان الیکشن کمیشن ته ووایي.
موږ چې کوم خلک ځمکې را کوي داخل خو چې بهر ناس نه دي پاکستان نه بهر نه دي پاکستان حدود کې دننه نه دي. دا اراده ورو چې دا مسله الیکشن کمیشن سره په رسمن اوچته کو او دا غوښتنې مختره کو چې اوی دې سکیورټی په دوه سکیو دا کوم خلک چې دا وایي په برمنه وایي چې دا وایي
د متحده قومي موومنت یو مشر حیدر عباس رضوی هم مشال راډیو ته ویل چې د دوی د ګوند غړي هم د نام نه ښکار دي او انتخاباتي کمپین ورته اغیزمنول غواړي. د مصروفیاتو لکبل خپل غږ ثبت یا ریکارډ نه کړ. خدای وویل چې د دوی ګوند به هم د امنیت لپاره الیکشن کمیشن ته ووایي. د پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشرانو په بیا بیا اړیکې کولو سربیره پر دې موضوع له موږ سره خبرې ونه کړې.
اوریدونکو تاسو د پامیر ساحل رپورټ اوریدو. مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان د انتخاباتو له کمیشن غوښتي دي چې د هغه امیدوارانو چې په انتخاباتو کې ولاړ دي او ځانې نوماند کړی دی د دوی د ډیګرینو په حق له معلوماتو کې چې آیا دا خو به جعلي نه وي. ما لږ مخکې د خپل همکار احمد الله سره په دې اړه خبرې وکړې. هغه راته څه داسې معلومات راکړه.
لکه څنګه چې مخکې 302 پارلمان غړي په هغه کې مختلف غړو چې کوم هغه خپل ډیګریان چا جمع کړي وي ځنه پکې نه اهله ګرځول شي ځکه چې دا غړي ډیګریان صحیح نه وي. خو ولې د چکم چیر د جاوید لغاری کوم چې د هایر ایجوکیشن کمیشن چیرمن او هغه ویل چې د 2010 نه موږ دې غړو ته د ډیګریان تصدیق د عمل ویل دي اول وس پورې یوسل او یو کم نوي کسان چې کوم دي کوم د زیو پارلمان چې غړي نو هغه موږ له وس پورې په دې حواله فریس معلومات نه دی راکړي. نو په دغه د چیف جسټس افتخار محمد چودھری وینا وا چاہ خل کو تر پنجم اپریل پورے یو بل تاسو لکه نوٹس ور ولګي او پنجم اپریل پورے اتر چې دا ټول خپل مکمل اسناد چکم دي دا د جمع کی کړه هغه ورسته مونکل نو بیا لکه دوی دوکا کړی دا او غلط بیانی کړی دا او د آرټیکل دریش پیتم تر لاندې دا بنا اهل ګرځولې شي بشیر دا خبر مو کوم پدې کې هغه امیدواران دي دا ټول چکم لکه په تیر اسمبلی کې د قومي اسمبلی کړیو نو هغه دوباره د راتین کې کوم چې په 11 مئی باندې انتخابات کیږي نو دغه لپاره دوی دوباره خپل اسناد چکم دي دا جمع کړی دي ولې پدې الیکشن کې خود 14 شرط نشته دي خو پدې باندې دا الزامات دي چې آیا د 2008 کال چې کوم انتخابات شي په هغه کې دوی غلطي ډیګریان جمع کړی نو دوی صادق او امین پاتې نشو او دوی په دوکې سره لکه د پارلمان غړي جوړ شو نو چیف جسټس وایي چې دغه کسانو باندې کدی د کیسونو پر ثابت شو نو دوی لکه ټول وخت لپاره نه اهل کېدلی چې ځکه چې د آرټیکل 25 درشپیتم چې کوم د هغه خلاف ورزي کړی دا د هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم چیرمن د هغه وینا ده چې لکه د سپریم کورټ د چې کوم 15 اپریل پورې وخت ورکړی د امیدوارانو ته زمونږ دفتر به تر د شپې 12 بجو پورې خلاصي او ټول امیدواران چې کوم دي د یو سل او یو کم نوي به د راشي او خپل د اسنادونو تصدیق دی چې موږ کدي پوره ریکارډ راکې کنه د هغه وروسته موږ 15 تاریخ نه پس و سپریم کورټ ته موږ پوره معلومات ورکړو او بیا چې سپریم کورټ څه فیصله وکړي هغه شان بکیږي
احمد الله مور د اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ په حکم پاکستان یو داسې سافټویر تیار کړی چې په بارنو هیوادونو کې میشته پاکستانیان کولی شي د هغې د لارې ووټ استعمال کړي خو په دې لړ کې تر اوسه قانون سازی نه ده شوې او د انتخاباتو کمیشن وایي چې د دوی منظوري لا هم پاتې ده بیا په بهر ملکونو کې میشته پاکستانیان په دې اړه څه نظر لري دا د ملیحه میرزاده په رپورټ کې ورو
په بهر ملکونو کې میشت د پاکستانیانو لخوا د ووټ حق استعمالولو په مقصد د سپریم کورټ د حکم سره سم نېشنل ډیټابیس اینڈ رېجستریشن اتارټي یا نادرا یو سافټویر جوړ کړی چې ورسره بدوی وکولی شي د خپلې خوښې امیدوارانو ته ووټ ورکړي خو د مناسب قانون سازی لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن منظوري او د خارجه وزارت همکاري لا پاتې ده په نادرا اسلام آباد کې پروجیکټ ډایریکټر فیصل جمشید وایي چې دغه سہولت لپاره سافټویر تیار دی خو تر اوسه د الیکشن کمیشن پاکستان لخوا د دې منظوري پاتې ده
د دې لپاره چې موږ سافټویر خو جوړ کړی دی او د الیکشن کمیشن ته موږ لګیا یو سافټویر ترڅو ډیمونستریشن ورکړو د الیکشن کمیشن ته هغه باندې پر رضا ورکړي او د ټیک سیکشن تک سافټویر به موږ یا امپلیمنت کړو د موږ تقریبا 3 ملیون اوورسیز پاکستانیان دي کوم چې سافټویر به څو ووټه چوري چې دلته ملکونو کې دي دا ټوټل 3 ملیون
په بهر ملکونو کې میشته پاکستانیانو د چارو پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر فاروق ستار وای چې په خپل دور کې په دې لړ کې یو بل وړاندې کړ خو نورو ګوندونو یې ملاتړ نه کړ چې قانون سازی ونه شوه نو اوس د سپریم کورټ د دې حکم هرکلی کوي
ایک بل بنا کے میں نے کیبنٹ میں قومی اسمبلی
ما په قومی اسمبلی او سینټ کې یو بل وړاندې کړ زمونږ د ائتلافي ګوندونو په ګډون نورو سیاسي پارټیانو مملاتړ ونه کړ او دغه قانون منزور نشو نو ځکه اوس سپریم کورټ الیکشن کمیشن او متعلقه وزارت راغواړي او ورته وایي چې داسې وکړي مونږ یو ساده بل وړاندې کړ چې الیکشن کمیشن پاکستان ته اختیار ورکړي چې د وزارت خارجه سره په یو ځای کار وکړي او طریقې کار ورلوټا کی نادرا سره د دې لپاره سافټویر هم شته نو اوس قانون سازی خو ضروری ده خو اوس سپریم کورټ چې دا وایي چې که قانون ویو کنه دا کار سرته ورسوي نو مونږ د دوی د دې پریکړې هرکلی کو الیکشن کمیشن ته هم حکومت ته نه دی کتل پکار
دا چې کدا سي
سہولت په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته ورکړل شي نو دوی به ووټ ورکوي او که څنګه په برېټانیا کې میشت یو پاکستانی جنې امنا اماد وای
جی هم بالکل جائیں گے میں بعض اس لوگوں کو جانتی ہوں جو پاکستان اتنا زیادہ ووٹ دینا چاہتے تھے
آو بالکل مونږ به ضرور ځو زدا سي کسان پیژنم چې د ووټ ورکولو یې دومره خواهش وو چې پاکستان ته د تللو لپاره هم تیار وو په برتانیا کې مو د سفارت سره هغه وخت رابطه کړې وه کله چې دغه سہولت نه وو هغه وخت راته ویل شول چې په بهر ملکونو کې میشت د پاکستانیانو لپاره داسې کوم سیز نشته خو کله مو چې په یو خبري چینل دا ولوستل چې په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان به ووټ ورکول شي نو موږ ډیر زیات خوشاله شو
تو پھر ہم سب کافی زیادہ خوش تھے
دا نادرا چارواکی وای چې دغه سافټویر به په هغه 1500 هیوادونو کې د بهر ملکی پاکستانیانو ووټ درج کوي چرته چې د دوی شمیر زیات دی لکه سعودي عرب متحده عرب امارات برېټانیا کینیډا امریکا او آسترالیا چې هغه لته په پولینګ سټیشنونو کې به ووټ ورکول شي
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو که په دغه څپو باندې د ریډیو د خبرونو په اوریدو کې مشکلات لري نو خامخا موږ سره رابطه وکړئ، موږ به کوشش وکړو چې مسله در حل کړو. اوس د خبرونې نیمې ته رسیدلې یو له منور شاه د خبرونو لنډی زورو.
بیگا د شپې نا وخته د پیښور په څنګ کې د بډابیر په شیخ محمد وسیمه کې نامعلومه وسلوالو د بجلی په یو ګریډ سټیشن برید کړی چې پکې وو کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د دې مرکز د یو کارکونکي او یو پولیس اهلکار مړی په ګریډ کې دننه موندل شوی او د دې ګریډ د نورو درې کارکونکو او دوه پولیسوالو مړی د شیخ محمدو په پټو کې موندل شوی دي. د دې نه علاوه د دې مرکز څلور تنه کارکونکي لا درک هم دي چې په اړه یې فکر کوي وسلوالو د ځان سره بیولې دي. پاکستان د افغانستان د حکومت هغه الزام په بارک ویلی چې پکې ویل شوی وو پاکستانی فوجان د ډیورن پولې په اوږدو کې تعمیراتي کارونه کوي. وایي نن به په دې اړه خپل غبرګون د یوې خبر پاڼې د لارې وښایي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی وو او هغه ته یې احتجاج کړی وو چې پاکستانی فوجان د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ سره نږدې د ډیورن کرښې په اوږدو خپل تعمیراتي کارونه دي ودروي. د پیښور په وزیر اعلی هاوس کې پرون د امن او امان د صورتحال او را روانو انتخاباتو په اړه د اعلی پای یو غونډه وشوه چې مشر یې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز خان کوله. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې د ښځو لپاره مخصوص د 22 او قومي اسمبلی کې د 8 چوکیو لپاره بیلابیلو سیاسي ګوندونو 128 نمونه صوبایي الیکشن کمیشن ته لیږلې دي. په دې کې تر ټولو ډیر نمونه جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او پاکستان تحریک انصاف جمع کړي دي. د برما چارواکي وايي په هیواد کې نن یو جمعه کې د اور لګیدلو په نتیجه کې 14 ماشومان وژل شوي دي. دا جمعه چې پکې 15 ویا یتیمانان اوسېدل د ګرمولو لپاره پکې د لګیدلې یو میټر نه اور خور شوی وو. یو امریکایي چارواکي په لونویلي د ګوانتانامو بے په جیل کې نه هدیش قیدیانو د نه خوړلو یا بوک هرتال کړی دی. خو د جیل نور قیدیان وايي د هرتال کوونکو شمېره د دې نه زیات ده. او نن د شمالي کوریا مشر کیم جون اون په خپل یو شایع کړي تقریر کې جنوبي کوریا او امریکا سره د کړکېچنو حالاتو په اړه د تناو پر ځای د خپل هیواد د اقتصاد د پرمختګ خبرې کړې دي.
منور شاه درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس له رابع اکرم خان څخه د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې یو قبایلي سیمینه د یو زنانه په الیکشن کې حصہ اخیستل نه صرف قبایلي زنانه په کامی بهیر کې شاملول دي بلکې دا د یو سوچ د بدلون اظهار هم دی. ادارې مخکې لیکي چې قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا نارینه سیاستوالو ته خطرې مخې ته دي. نو هلته د یو زنانه په الیکشن کې حصہ اخیستل او دغه مخې ته راتلل هم د خطرې نه خالی نه ده. نو د دې په شاونځر کې الیکشن کمیشن پولیس او انتظامی نه علاوه خپل د دوی کورنۍ هم د دوی په سکیورټی باندې توجه ورکول پکار دی. ادارې لیکي چې کوم زنانه او په خاصه توګه نارینه امیدوارانو ته دړکی ورکړې شوې دي نو د ټولو تخبل انتخابي مهم په داسې طریقې د چلولو ضرورت دی چې پکې ورته کم نه کم خطرې مخې ته وي. ادارې اخیره کې لیکي چې نگران حکومت، الیکشن کمیشن او متعلقه انتظامیه دي د امیدوارانو تحفظ یقیني جوړولو لپاره دي کوټلي ګامونه پورته کړي او په خاصه توګه د باجوړ غوندې سیمې نه د یو زنانه امیدوارې تحفظ ذمہواري د فران وزارت او په خیبر پښتونخوا گورنر باندې جوړیږي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د راتلونکو مې میاش په 11 نیټه د غیر جانبدار او صفا ستر انتخاباتو کولو او د کرپشن د مخنیوي لپاره د 15 کرپو پورې حد ټاکل شوی دی. ادارې لیکي چې د الیکشن کمیشن لخوا جاری کړل شوی هدایاتو کې ویل شوی دی چې انتخاباتو کې برخه اخستونکي د قومي اسمبلی امیدوار ته به 4 اپریل پورې بینک کې اکاونټ پرانستل وي چې پکې به د 15 کرپو څخه زیات رقم نه جمع کوي او د ای اسمبلی امیدواران به خپل اکاونټ کې د 10 کرپو څخه زیات رقم نه جمع کوي او انتخابی خرچه به د دې اکاونټونو څخه کوي. ادارې مخکې لیکي چې د الیکشن کمیشن د یاد اعتقادو هدایاتو جاری کولو تر څنګ نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو دا خبر اسپینه کړی ده چې په هر صورت کې د انتخاباتو په آزادانه ډول د کولو کوشونه کولی شي. ادارې وړاندې لیکي که په یو ملک کې عام انتخابات په آزادانه او صفا ډول وکړی شي، نو د دې په نتیجه کې د ولس لخوا د ملک او د قام د پرمختګ او د مختلفو چیلنجونو د مقابلې لپاره اهل ولس نمائندگان مخې ته راشي. ادارې زیاتوي که په انتخاباتو کې څه قسم ټګي وکړی شي، نو بیا د حقدار او تکړه ولسی نمائندگانو برعکس خلک د ولس تش د نوم نمائندگان جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو، واشنگتن پوسټ رسپانه په یو مقاله کې لیکي چې هم افغان ولسمشر د طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو خواهش لري او په قطر کې د هغوی لپاره دفتر خلاصولو ته هم سلا شوی، خو دې لړ کې لا هم د طالبانو لخوا کومه خوښي نه ده ښودل شوې. بلخوا ګارډین رسپانه لیکلي، جنوبي کوریا ویلي که شمالي کوریا پرې برید کوي نو دوی به په سمدستي ډول جوابي کاروي وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کړي.
د امریکا نه شایع کیدونکې ورځپاڼه واشنگتن پوسټ خپل یو مقاله کې لیکي، افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل دورې پر مهال په دوحه کې د قطر د امیر سره ملاقات کړي چې په دغه هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د خلاصولو په امکاناتو خبرې وکړي. د ورځپاڼې په وینا د ګام سره کېدې شي چې سخت دریزه اسلامي غورځنګ سره د تشدد ختمولو په لړ کې د سولې لپاره خبرې اترې شروع شي. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال تر اخره به نړیوال جنگي ځواکونه د افغانستان نه وځي. واشنگتن پوسټ لیکي، افغان حکومت لا د وړاندې نه په قطر کې د طالبانو د دفتر خلاصولو باندې سلا شوی وو، خو دې لړ کې یې دا شرطونه ایښي وو چې طالبان به د القاعده سره تعلقات ختموي او د ترهګرۍ غندنه به کوي. د طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو اترو مشري به د افغانستان د سولې عالي شورا کوي چې پکې پخوانی طالبان هم شامل دي. ورسپانه زیاتوي چې د ولسمشر کرزی لخوا طالبانو سره د خبرو اترو د خواهش او په دوحه کې د هغوی لپاره د دفتر خلاصولو ته د رضا کېدلو باوجود لا هم طالبانو دا وړاندیز نه دی منلی. بلخوا د برتانوي ورسپانې ګارډین په یو مقاله کې راغلي، جنوبي کوریا وایي که شمالي کوریا د دوی په خاوره برید کوي نو دوی به پرې سمدستي جوابي حمله کوي. ورسپانه لیکي، تیر هفته شمالي کوریا دړک ور کړی و چې دوی به د ملګرو ملتونو لخوا د لګول شوي بندیزونو په جواب کې په جنوبي کوریا او د هغه په اتحادي هیواد امریکا حمله کوي. په شمالي کوریا دا بندیزونه د 13 فروری په میاشت کې د دې هیواد لخوا د اټمي وسلو د یوې ازموینې نه پس لګول شوی وو. د دې نه علاوه شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا په هغو ګډو پوځي مشقونو باندې هم قاریدلې ده چې د روانې میاشتې تر اخیره به جاری وي. ګارډین ورسپانه لیکي، د شمالي کوریا د دیش کلن مشر کیم جون اون لخوا د دې ورستیو دړکو په اړه ګمان کیږي چې په هیواد کې خپله واکمنی مضبوطول غواړي او د امریکا نه امداد او سیاسي رعایت ترلاسه کول غواړي. خو ورسپانې ته د شمالي کوریا یو جګپوړي چارواکي د تیر اتوار په ورځ ویلي د اټمي وسلو جوړولو کار به جاري ساتي او دا خبره یې رد کړې چې ګني هیواد یې په دې باندې د امریکا نه مرستې او رعایتونه ترلاسه کول غواړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
بالکل اوریدونکو، تاسو زموږ دا ټول خبرونه چې دلته کیږي دا په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سایټ کې هم شته. تاسو کولی شئ غلطه زموږه ځینې خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ، ځینې خبرونه تاسو کولی شئ غو په لیکلي بڼه لته وګورئ، او همدارنګه زموږه نور رپورټونه هم لته شته، هغه هم تاسو ځان سره ډاونلوډ کولی شئ. تر څنګ ویډیو او تصویران هم شته، هغه هم کتلی شئ. که زموږ د خبرونو په اړه کوم نظر لرئ نو خامخا مونږ ته ولیکئ. مونږ ته د فیسبوک د لارې هم لیکلی شئ، مونږ ته د ټویټر د لارې هم لیکلی شئ. په فیسبوک کې مشال ریډیو پاڼه تاسو خوښه کړئ، د هغې د لارې مونږ سره رابطه کولی شئ، او په ټویټر کې مشال ریډیو فالو کړئ یا هغه تعقیب کړئ، هغه سره هلته تاسو کولی شئ چې مونږ سره رابطه وکړئ او زمونږ د خبرونو په اړه مونږ ته نظر ووایئ. استاد صاحب، د افغانستان په اړه یو رپورټ درارو. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر حامد کرزی قطر ته تللی وو، او افغان چارواکو ویل چې قطر ته د نوموړي د سفر یو مقصد د طالبانو سره التا د دفتر د پرانستلو په حق له د قطر د چارواکو سره خبرې اترې کول دي. دا چې د نوموړي دا سفر څومره کامیاب و په دې اړه د اسدالله لودین رپورټ اورو.
که څه هم له دې وړاندې قطر ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر اصلي هدف طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په اړه له قطري چارواکو سره مذاکرات ښودل شوي وو، خو د جمهوري ریاست چارواکي د دغو مذاکراتو په اړه ډېر معلومات نه ورکوي. د جمهوري ریاست د ویانې او مرستیال فائق واحدي وویل چې ولسمشر حامد کرزي په خپل دې سفر کې له قطري چارواکو سره په بېلابېلو مهمو مسایلو خبرې وکړې. ښاغلي واحدي وویل چې د قطر امیر له ولسمشر حامد کرزي سره ژمنه کړې چې د سولې له بهیر سره به هر ډول همکاري کوي.
د ولسمشر د سفر اصلي هدف دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې سي او د سولې په ټینګښت کې د قطر رول معلوم سي. خبرې تر ډېره پر دې متمرکز وي چې قطر څنګه کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. د قطر امیر هم وویل چې د افغانستان د سولې او ثبات سره هر ډول همکاریو ته چمتو دي.
ولسمشر حامد کرزی د شنبې په ورځ په دوه ورځنی سفر قطر ته روان شو او د یک شنبې په ورځ نوښته بیرته خپل هیواد ته راستون شو. ولسمشر حامد کرزی دوه ته د خپل سفر پر مهال له قطري چارواکو سره بیره په هغه هیواد کې له میشتو افغانانو او د هغه هیواد له پنګوالو سره هم وکتل. خو یو شمیر افغان کتون کې وایي قطر ته د ولسمشر حامد کرزی سفر هغه سلاسرولنه نه درلود لکه څنګه چې تمه کیده. د سیاسي چارو یو کارپوه حاجی سید داود وویل تر څو چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې سره موافقه ته ونه رسیږي د ولسمشر دارنګ هڅې نتیجه نه ورکوي.
عمده او اساسي خبره دا ده چې دوی بیا د قطري چارواکو نه وغوښته چې طالبان دوی ته مجبور کړي چې دوی سره مذاکرات کښېني. تر هغې چې طالبان او امریکایان په خپلو کې فیصلې ته ونه رسېږي په هیڅ صورت سره طالبان حاضر نه دي چې کرزي صاحب سره د ولسمشر په توګه خبرې وکړي. د کرزي صاحب الیزالې په دې سویه دي چې پاکستان ته داسې ښایي که تاسو همکاري نه کوئ قطر همکاري کوي.
په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو طرحه په لومړي سر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په پټو خبرو رامنځته شوه. ولسمشر حامد کرزی قطر ته په داسې حال کې سفر وکړ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوې وې.
اوریدونکو تاسو د اسدالله لودین رپورټ وره د مشال ریډیو ته غوږی په دروسو کې یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې یو اندازه ترنګواله رامنځته شوې. افغان حکومت وایي پاکستان لمسون کې کړنې کوي. افغان حکومت دا هم وایي د طالبان سره د سولې د خبرو لړکې پاکستان همکاري نه کوي. زموږ همکار رضوان مراد د سیاسي چارو کارپوه وحید عمر سره خبرې کړې او په سر کې تی پوښتلي چې د پاکستان په اړه د افغان چارواکو په بیانونو کې ولې توندي او تیزوالی راغلی. وحید عمر وایي
که څه هم جمهور رئیس ډېر کوشش وکړ په یو ډول سره پاکستان په دغه کشتۍ کې راسپور کړي د دغه سولې د مذاکراتو او د ډېر وارې دا اظهارات هم کړي چې د پاکستان له مرستې پرته دا کار نسی کېدای. زه فکر کوم چې جمهور رئیس او حکومت اوس هم دا په دې پوهېږي د پاکستان د مرستې پرته دا کار کېدونکی نه ده. خو یو څه سیاسي مانورونه شروع شوي د کله چې پاکستان بیا دا وویل چې موږ له اپوزیشن سره غږېږي او یا طالبان دي باید دوی سره وغږېږي، د افغانستان حکومت بیرته یو سیاسي مانا وروکړه او دا یې وویل چې موږ کولای شو د داسې د موجودیت نه پرته له طالبانو سره خبره وکړو. د پاکستانو لپاره طالبان او دغه نورې ډلې چې دي د دوی لپاره دا د خارجي سیاست ابزار دي او په دې رئیس جمهور هم کېږي او زموږ حکومت هم کېږي. خو یو څه سیاسي مانورونه احتمالا په دې کوي چې پاکستان هغه خپله خبره بیرته واخلي، احتمالا چې په راتلونکو څو ورځو کې یا څو هفتو کې دا موقف بیرته بدل شي. جمهور رئیس قطر ته تګ دا هم یو سیاسي فشار ده په پاکستان باندې.
عمر صاحب، د پاکستان د پوځ مشر له جنرال ډانفورد سره کتنه کړې په راولپنډي کې او هغه ته ویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو په مخنیوي کې ایساف ځواکونه ورسره همکاري وکړي. فکر نه کوي چې اوس پاکستان دغه مسایل چې وي چې د افغانستان له خاورې پر حمله کې یو افغانستان له خاورې ته وسلوال ور اوړي، دوی اوس یو رقم هغه د افغانستان سره لکه چنه وهل دي چې نه که تاسو وایي چې موږ همکاري وکړو شرط تاسو هم دی، یعنی پاکستان بیا هم په دې باندې او په دې پلمه امتیازات غواړي.
پاکستان خو په هر صورت کې امتیازات غواړي. هغه د جمهور رئیس ویان هم دا خبره وکړه چې دوی ځینې شرطونه مطرح کړي، هغه د هندوستان د موجودیت کیسه ده او دا نور شرطونه د اقتصادي همکاري او نور نور او د ستراتیژیک تړون د امضا کېدو شرط یې وړاندې کړی. نو پاکستان په هر ډول غواړي. پاکستان په دې پوهېږي چې امریکا د دې سیمې نه تلونکی ده او پاکستان په دې هم پوهېږي چې د افغانستان حکومت پرته د دوی له مرستې سولې ته نه سي رسېدلی. ولې چې طالبان یعنې پاکستان په دې دوی پوهېږي. خو دا سیاسی مانورونه په خوا هم سوي په خوا سره رحمان ملک وزیر داخلي و نو هر کله سبا افغانستان حکومت یو څه اظهارات وکړل د پاکستان په ارتباط د رحمان ملک دا خبره واخله چې د افغانستان امریکایي په پاکستان باندې نو یعنی په مجموع کې دا خبرې ټول دغه و د هر څو غواړي د دې وضعیت نه امتیاز واخلي د افغانستان حکومت غواړي دا امتیاز واخلي چې د افغانستان حکومت دې یوازې په دغه پروسه کې د افغانستان نمائندګي وکړي او په پاکستان په دې فکر کې دا سره قام په افغانستان کې کچېرې د سولې مذاکرات هم کیږي په داسې ډول یې وکړي په هغه کې طالبان د پښتنو استازي سي او له نورو ډلو سره طالبان خبرې وکړي یعنی د افغانستان حکومت له صحنې نه ووځي تر څو په آینده نظام کې یا په راتلونکي کې طالبان یا غ نورې ډلې چې دي د پاکستان استازیتوب وسي کولای په افغانستان کې په دې شان دواړه خواوې پیږي د افغانستان حکومت له خپلې خوا کوشش کوي چې امریکې ته دا قناعت ورکړي چې پاکستان په دې کې صادقه نه ده په دې موضوع کې خو په هر حال موضوع دا ده چې دا تکتیکي خبرې دي او تکتیکونه دي او استراتیجي د استراتیجیک پلوه دواړه خواوې پیږي چې په اخر کې باید دوی هر سره خبرې وکړي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوردونکو شمالي وزیرستان کې د قومي مشرانو لخوا په سیمه کې د روانو مشکلاتو په اړه یو لوی جرګه شوې د جرګې ګډونوالو ویل چې حکومت دې په ځای ولس هر څه جرګې ګډونوالو ویل چې حکومت په ځای ولس هر څه بند کړي او په ښکارا د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي دوی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د دې کار نوټیس واخلي په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راکړي
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د گرین وزیرستان امن جرګې او د سیمې نورو مشرانو یو لویه جرګه وشوه د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وې د پولیټیکل انتظامی او فوزی چارواکو سره یې ناسته وکړه او د غلطا د یوېنی مې اونۍ نه وزیرستان ته سامان راوړون کې گاډو بندیز په اړه ورسره خبرې وکړې مشرانو وې غټو گاډو ته د تلو راتلو اجازه نه ورکول کیږي چلاوجه د افغانستان په پولا امپورت ایکسپورت کاروبار تړلې شوی او د غلطه د خوراکي توکو به یو په سوچند زیاتې شوې دي چې ځای ولس یې د پریشانۍ سره مخ کړي دي گرین وزیرستان امن جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وې په ځای ولس باندې دولت هر څه بند کړي چې د بشري حقوقو څخه سرغړونه روانه ده
دا لکه د 23 تاریخ نه کوم رسم سپلای چې په وزیرستان باندې بند شویو انساني حقوق خلاف ورزي هم دو او دا د پښتو روایت خلاف ورزي هم دو په اسلام غدا اجازه نه ورکوي هغه د جنگ حالات وی بیا هم په چار رسم سپلای نه بند وای د علاقې مشرون حکومت مانځای سره د هغه ننغه پولیټیکلی ته په احتجاج باندې راغلي وي ټول خپل احتجاج ور سره ریکارډ کا چیرہ دائمی سارا بالکل یو تائید ہے پدا سے میر دا کوئی ممتحد آنا دا اپیل کی چی آغا دا در خبر نوٹا سکھلی چو وزیرستان سے کل عام دے انسانی حقوق خلاف فرضی حکومت
قبائلی مشار اور روانو ٹولٹا کنو دا پارا شمالی وزیرستان حلقہ این سلو اختمنا امیدوار مولانا گل رمضان اوے پولیٹیکل انتظامی آرمی او استخباراتی دارو چارواکو ته دا خبره په ډاګه کړي چې د ځایی ولس مشکل ته پاملرنه وکړي کنی د دولت پر ضد په احتجاج مجبور دي او چې بیا څه تاوان کیږي دولت باید ذمہ دار وي
د میزه کې مګرون جرګه دو یغه پخپل ول کوشش کړای دی او میزه د مختلف ذریعہ سره پولیټیکل سره او د آرمی سره د ادارې د ول سره هم کې انتهایی مشکلات دي د وزیرستان خالته نه په سیار شد اسنمونه اقتصادي پابندۍ شته لوی مسله ور نه جوړې دی شي کچېره مثال د مسله خال نه شي پخپل عوام باندې دا شي نه باندې او اربې کربې نقصان د وزیرستان د خلک وشو بل قدم د میر جمهوریت خاک ته احتجاج او د ټول د وزیرستان خلکو مش په احتجاج باندې چګیږي بیا چې سم مشکل ور نه جوړ شي د غټل ذمہواری په حکومت باندې وي
په سیمه کې موجود پولیټیکل انتظامی او فوزی چارواکي پر دې اړه هیڅ نه وایي چې تر کومه به د غلطا سامان وړون کې غړګاړي بند وي دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان ته سامان وړون کې غړګاړو یا ټرکونو باندې د تیرې میاشتې درویشتمې نیټې نه بندیز لګول شوی دی د کلانا چې پایشا منیتی پوستا باندې ځانمرګې برید شوی و چې لوجه د سلګونو پښمیر د سامان ډګاړي په نیم قبایلی سیمه بکاخیل او سیدګی باندې ولاړ دي چې پکې خوراکي توکي او دوایان شتون لري او د خرابېدو ډېر امکان لري. د سیمې خلک دا هم وایي د اوړو اتیا کیلو یوې بورۍ بیا تر څلورو زرو اوړېدلې ده او د غلطه په مارکیټ کې موجود سامانونه نور په ختمېدو دي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان مو رپورټ ورو د خبر ایجنسی ته زو د خبر ایجنسی اوسیدونکو شکایت کوي چې د خبر په 15 حلقه کې د روانو انتخاباتو لپاره د خپل کمپاین په محل ځینو امیدواران د انتخاباتو د کمیشن د ضابط اخلاقو خلاف ورزي کوي. د دغه خبر تفصیل زموږ همکار راکړي.
د قبایلی سیمې خیبر جنسی اوسیدونکو وای چې د خیبر په 15 حلقه یعنی جمرود او لنډی کوتل کې د کمی سملی امیدوارانو د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق خلاف ورزی شروع کړی دی. دوی وای چې دغه امیدواران د ټاکلې شوې حد نه زیات خرچی کوي او لوی انتخابي بینر او پوسټر هم جوړ کړی دی چې په بازارونو او کلیو کې لګیدل دي او د جلسو په محل د وسلو نمایش هم کوي. دوی وای چې باید د الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی ضابطه اخلاق باندې په دې سیمه کې عمل وکړی شي. په دې حق باندې د خیبر سیمې اوسیدونکو شاه رحمان مشال ریډیو ته وای
دا اینه تاسو ټول مخامخ وینئ چې دا ټول غټه غټه بینری دي او دا د الیکشن د کمیشن د اصولو خلاف ورزي ده او ښکاره لیکېدلې او بعض امیدوارانو خپلې خرچې دومره زیاتې کړي چې دا د یو عام امیدوار تر وسه نه ده. په کار ده چې دې خلاف حکومت نوټس واخلي او ځکه چې دوی د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاقو خلاف ورزي شروع کړې ده.
په یاد حلقه کې د امیدوارانو لخوا د خلاف ورزي په حق له یو بل تن فخرالدین وای
کوم اخراجات یا کوم د اصلي نمایش ته دا د الیکشن کمیشن د قوانینو مکمل خلاف روان دی. احساس کوم ترې عوام شکار شي چې موږ یو کینډیډیټ غریب خوښ کړی دی او بلغه مقابله کې دومره عجیبه خرچې کا.
د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق د خلاف ورزیو په حق لمو چې کله د 15 حلقه یو آزاد امیدوار الحاج شاجګل نو پختل نو دوی وویل چې کله نه مونږ ته د الیکشن کمیشن لخوا ضابطه اخلاق ملو شوی دی نو د هغې وروستو مونږ د خرچې مقرر شوی حد نه تیری نه دی کړی او هڅه کوو چې دغه ټول ضابطه اخلاق عملي کړو.
بالکل لیمٹ ہم نو ہوتا تم کوئی بالکل لیمٹ ہوتا یہ خیر نہ لیمٹ کو وجہ باندھے کل میں چاہیے الیکشن کمیشن بعد منگا عمدہ کوشش تھی کہ من لیمٹ نہ کراس رکھو ان شاء اللہ منہ فالو کروں.
دغه پښتنه مو چې کله د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د کمی اسمبلی د پاره امیدوار ملک دریا خان اپریدی نه وکړه نو دوی وویل یا د دیویچ د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د پوسټر سایز 2x3 فوټا هورډینګ سایز 3x15 فوټا بینر 3x9 فوټا او د لاس پمفلیټ 9x6 انچی مقرر کړی شوی دی او د کمی اسمبلی امیدوار یوازې 15 لک روپۍ خرچ کولی شي. په 15 حلقه کې د امیدوارانو لخوا د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق خلاف ورزی او د خلکو شکایتونه مو چې کله د یادې حلقې ریټرنینګ آفیسر اسسټنټ پولیټیکل ایجنٹ ډاکټر عظمت وزیر ته وړاندې کړل نو دوی وویل
د دې باره کې مونږ په دا ټولو ته دا شی کمیونیکیټ کړی دي ټولو سره په دې باندې ناسته کړی ده او وینا مورته کړی ده او دې باره مونږ مانیټرینګ ټیمز هم دی هغه به ګوري چې چرته مطلب دې هغه خپل حدود نه زیات وي هغه به مخامخ راکوزو. بالکل جدا خو زموږ سره واضح احکامات دي د الیکشن کمیشن امید ساتو چې مونږ په هغه باندې عمل کوو نو ان شاء الله زموږ د پولیټیکل اډمنستریشن به کوشش دی چې الیکشن په ښه طریقې سره وشي او چې کم د الیکشن کمیشن کوډز دي هغه چې کم کنډکټ سي د هغه انډر وشي لاز اینڈ ریګولیشنز فالو سي.
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو وای چې باید په دې سیمه کې د شفاف او پر امن انتخاباتو لپاره پولیټیکل انتظامیه کوټلي ګامونه پورته کړي.
د
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت د مومندرې او لالپور ولسوالۍ سره تعلق لرونکي هغه زده کوونکي ماشومان چې د زده کړو لپاره د تورخم پولې پورې غاړه بچا مینه ته یو سکول ته ورځي له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. دوی له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په خپله سیمه کې ورته سکولونه جوړ کړي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د تیری سبان دی وی لسیزی رئیس د تورخم پولی پورې غاړې باچا مینې ته په سلګونو تنه افغان ماشومان چې د مومندري او لالپوري سرحدي ولسوالۍ سره تعلق لري پاک افغان پبلک سکول ته د زده کړو لپاره ورزي او په پاکستانی نصاب زده کړې کوي. دغه ماشومان له افغان دولت نه غواړي چې په خپلو سیمو کې د ورته خونځي جوړ کړي شي او مسلکي استادان دې پکې وګمارل شي. په همدې اړه د وطن زده کوونکو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ریاض مینوم دې د غزګي ناراضم دلته تورخم کې 10 کیلومتر زمنګ زیتا مازال لی په پاکستان سکول کې په څلورم کلاس کې اردو پښتو انګلیش راته وای استادان څه خاص کوشش نه کوي راځه
زمانو قدر دې ګلکونه راځم ته سبق نشته سکول شته سبقونه نشته کې استادان نه خو حکومت نه وځه غوړي چې دلته خو استادان را ولي دلته سکول جوړ شي او چې منګل دغه پرواته نه خلاص شو.
یو تنز دکون کې هم ورته غوښتنی لري او وایي
زه عبد الوهاب يم او زه د غړکې ناراضم تورخم لازم په لو تورخم ولته مکتبونه خراب دي تسم مکتبونه نشته او استادانم څه استادان نیو په سکول ته جو اغه ته مکتب وای حکومت به چې مونږ تخپل افغانستان کې سکولونه جوړ کړو خو استادان مونږ ته را بدل کړو مونږ سبق زده کوم باغه په لو پاکستان مشکل نه خلاص
د زده کوونکو ماشومان ستونزې مو د ننګرهار ولایت د تعلیمي ادارې ل بیان محمد اسب شینواری سره شریک کړي. هغه په جواب کې وویل
په خو باندې درې څلور سو په خوښه کې زده کوونکو په دې پلمه چې ګوا کې دلته خون کې نشته یا زده کړه نشته د پولي پورې غړه تتلل او د پاکستاني نصاب خونځو کې به زده کړه کوله. اوس دا شمیره بیخیره محدود شوې د خونکو د کمښت سونه موږ محسوسه کړي موږ د تاییدو خو سګنې کال موږ د ننګرهار د معرف په چوکاټ کې د زرو په خوښه کې نوې خون کې لګیو د پروسه روانه د ګماروي او په دې کې موږ لومړیتوب ټولو سرحدي سیمو ته ورکړه چې پاغه کې ګوښته لالپور دوربا و نازیا نچیندا شامل دي لومړیتوب موږ ته ورکړه دوی کې به موږ خون کې استعمالو چې د پروسه هم د اوس روانه ده.
اسب شینواری زیاتوي چې د پوهنې وزارت په تورخم کې د یو خونځي ودانې جوړ کړي چې د روان تعلیمي کال په اوګدو کې به په ټولو تجهیزاتو سنبال کړي چې افغان ماشومان په افغاني روحیه وروزي او د تورخم له پولې پورې غاړې ته لزده کړو پسې په تګ مجبور نشي. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په خوست ولایت کې د پولیسو د اطفایی یا د اور وژنې مرکز لپاره د ودانیو د جوړولو چارې پیل شوې دي. په نوموړو ودانیو چې څه د پزه 95 ملیون افغانۍ لګښت راځي ودانیزې چارې باید یو کال په موده کې بشپړې شي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ادارو ته نوي او مجهزې ودانۍ د ځواکونو د نظم او ښوونې روزنې په کچه ارزښت لري. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د خوست د آزادۍ مینې په پروژه کې د پولیسو د اطفایي مرکز لپاره د نویو ودانیو او تاسیساتو پر جوړولو کار پیل شو. د دوشنبه په ورځ د یادې پروژې د کار د پرانیست په مراسمو کې خوست والی عبدالجبار نعیمی د پروژې د ځانګړنو د څرګندتوب په ترڅ کې هیله وښوده.
د آزادۍ د مینې په څنګ کې دلته دغه پروژه د پولیسو د اطفایي پروژه ده چې دا تقریبا د خوست ولایت لپاره یو ډیره مهمه اساسي پروژه ده. د دې احاطه په 400 متره کې تکمیل شوی او دوه منزله تعمیر به د دې جوړیږي چې په هغه کې به اداري کارکوونکي کار کوي. همدغه سي د موټرو د تمځای ځایونه په داخل کې پارکونه او سړکونه. د دې پروژې ټول لګښت 95,400,000 افغانۍ دا په 12 میاشتو کې ان شاء الله په خیر تکمیل کیږي. د دې پروژې تمویل د امریکا د متحده ایالاتو د اردو د انجینرینګ ګروپ کوي.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال عبدالقیم باقیزوی د پولیسو د اطفایی د تاسیساتو د جوړولو د کار د پیل په مراسمو کې وویل
زموږ د هر اړخ لپاره همداسې پروژه په پلان کې دي، یا تکمیل شوي دي یا د تکمیل په حالات کې دي. څونه چې زموږ د پولیسو په تعلیم و تربیه رول لري، په پولیسو کې د هغه روزنه رول لري، د هغه تجهیز او مسله کېدل رول لري، همداسې شکل د هغو د استوګنې ځای رول لري.
په یادو مراسمو کې د ولایتي شورا مرستیال جان میر زازی وویل چې په ټولنیز ژوندانه کې په طبیعي توګه ځینې ستونزې او پیښې شته، لکه اور لګېدنه، چې پولیس د هغې په کنټرول او له منځه وړلو کې مرستې کوي.
په دې حالت کې نور خطرات هم شته لکه اور لګونه. نو ایدی دی پوره نن دا فولیس دی دا پیا ده چې جوړیږي، دا به انشاءالله دی ولس د خدمت آینده به موږ ته شهیدی حالو چې دا به دی ولس خدمت کوي.
د یادونه ورته چې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د پوځي مسؤلیتونو د لیک د بهیر څخه پرادې خاموده کې افغان امنیتي ادارو ته د تاسیساتو د جوړولو او پوځي وسایلو او تجهیزاتو د اکمال په برخو کې پاملرنه ډیره شوې ده.
دا مشال ریڈیو ده.